چین نن جمعه وویل چې د روسیې لخوا د طالبانو د واکمنۍ د رسمیت پیژندلو هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د افغان ولس پر وړاندې به د دوستۍ پر بنسټ بهرنۍ تګلاره تعقیبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماو نینګ ویلي لکه څنګه چې چین د افغانستان دودیز دوست ګاونډی دی، تل باور درلو چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې جلا نشي. طالبان چې د 2020 کال په اگست کې واک ته رسیدلي تر اوسه هیڅ هیواد په رسمي نه وو پیژندلی. طالبان له ډېرې مودې راهیسې د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندنې او پانګونې د ترلاسه کولو هڅه کوي. د چین دا اقدام بیا یو شمېر سیاستوالو ډلو او بنسټونو غندلی. په خبرونه کې درته تفصیلي معلومات درکوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویې کمشنری وایي چې په تیرو هو ورځو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کچه په بیساري ډول لوړه شوې ده. د غیداري پرون پنځمه په یو راپور کې ویلي چې د جون له 14 د جولای تر 2 پورې د افغانانو بیرته ستنېدل زیات شوی، خو د جون له 15 د جولای تر 22 د شمیر نور هم ډیر شوی او هر ورځ په منځنۍ کچه له 1000 زیات کسان افغانستان ته اړول کیږي. دغه اداره زیاتوي چې اواز د جولای په لومړۍ نیټه 3000 کسان له ایران افغانستان ته استل شوی دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې نن یې خپل 10 وسلوال مخالفان هغه مهال وژل چې هغوی غوښتل له افغانستان څخه پاکستان ته واوړي. د پوځ په وینا پاکستانی طالبانو غړي د شپې ناوخته د خبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان ولسوالۍ کې لیدل شوی وو او سرتیرو ورته وسلې مهمات او چاودیدونکي توکي نیولې دي. پاوس په خپل خبر پانه کې نه دروخانه کړي چې حالت خطر شوی کنه، خو نور جزئیات هم نه دی ورکړل شوی. پاوس ادعا کوي چې هند د دغو وسلوالو ملاتړ کوي، خو نوې دلی تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. فاکس نیوز چینل وایي چې د سعودي عربستان دفاع وزیر د پنځشنبې په ورځ په پټه د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلی او د ایران په اړه خبرې کړې دي. دغه شبکې د باوري سرچینو له قوله لیکلي چې خالد بن سلمان د سپینې ماڼۍ له چارواکو سره د ایران او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او د خبرو میسته د تهران د بیرته راګرځېدو په اړه خبرې کړي. فاکس نیوز ویلي د سعودي د دفاع وزیر همدار از د غزې جګړې د پای ته رسولو او له حماس ډلې سره د ټولو نیول شوو اسرائیلي يرغملو د خلاصون لپاره د هڅو په اړه هم بحث کړی دی. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته ویلي چې مسکو په اوکران کې له خپلو هدفونو نه تیریږي او خپل هدف به ترلاسه کوي، چې له دې سره د سپینې ماڼۍ هغه هیلې کمرنګ شوي چې په دې څلور کلن جګړې کې به د اوربند زمینه برابره کړي. د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف د جولای په 3 نیټه وویل چې پوتین ټرمپ ته ویلي روسیا به په اوکران کې خپل موخې ترلاسه کړي او هیڅکله به له هغو لاس په سر نشي. او په اروپا کې د ګرمۍ رواني سفیر کارونه مات کړی او اندېښنې راپارولې دي، ځکه چې د دې لوی وچې په ځینو برخو کې تودوخه د سانتیګریډ تر 30 درجو اوښته. په داسې حال کې چې اکثره اروپایي هیوادونه په تیر بیا جنوبي سیمه توده هوا تجربه کوي، په ترکیه کې اقلیمي شرایط سبب شوی چې ځنګلونه اور واخلي او په دې اورونو کې لږ تر لږه 80 کلن سړی وژل شوی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نګدي نیم ساعت کې. د روسي له خوا د طالبانو رسمیت پیژندنې ته نړیوال او کورنی خبرګونونه چینی هرکلای کړی.
چین د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي.
ځینې افغان سیاستوال بیا د افغانستان پر مخ دا یو درنه سپیله بولي.
نن وروسته په موسکو کې په نور د افغانستان ملي بیرغ ونه کاریږي، هغه بیرغ چې موږ ته تاریخ را په یادوي.
حتی که چې د چارو لې وکتونکو سره هم په دې خبرونه کې خبري وکړو او دا موضوع ورسره وڅېړو. د صنعت فنوم افغان خبريالې د زلورتیا جایزه ګټلې او دا به هم ووري چې د بیپولي ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی رښتونونه د ګڼ شمیر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي.
مون خصوصي رښتونونه ته د تګ توان نه لرو. مون له حکومت نړیوال د موسساتو سره غواړو چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
دوی ناروغ پایوازه و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې دا او نور مطالب د خبرونې تر پای را سره اوریدلی شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومني د روسي لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ګڼ او بیلابل بهرني او کورنۍ خبرګونونه پارولي چین د دې اقدام هرکلای کړی دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استاد ولې سرپرست د اقدام د طالبانو په ګټه بللی خو ویلي دی چې د افغانستان د خلکو پر ژوند به اوږدمهاله منفي اغیز ولري د طالبانو یو شمیر مخالف او جبهه د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې او د ښځو د حقوقو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم د روسي د اقدام ته خبرګونونه لري دا چې دا خبرګونونه څه دي تفصیل به په دې راپور کې وورو
د روسي لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه خبرګونونو سره مله ده چین د دې اقدام هرکلای کړی دی د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماوینینګ جمعه د جولای په څلورمه په هغه ویډیوي بیان کې چې چینایي رسنۍ ګلوبل ټایمز له یوې خبري ناستې نه په خپله ایکس پاڼه خبر کړی ویلي
چین د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي چین د افغانستان د ګاونډي دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې منځوي نه شي چین د افغانستان د موقت حکومت سره د اړیکو او ډیالوګ د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي نړیوالو اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکولو ته هڅوي او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ورسره په ګډه مرسته کوي د ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ یې کوي او د سیمه ییزې سولې ثبات او سوکالۍ په برخه کې ورسره مثبته ونډه اخلي
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د جولای په څلورمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي کته هم د طالبانو په رسمیت پیژندنه د داسې هیواد لخوا چې تیر شل کاله ملاتړ یې و د حیرانتیا خبره نه ده خو ټینګار کړای چې دا سیاسي حرکت په ظاهر اند طالبانو په ګټه خو د افغانستان د خلکو لپاره اوږدمهاله منفي پایلې ولري په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د افغانستان استاذ نصیر احمد اندیشه بیا په خپل ایکس پاڼه د جولای په 3مه په دې اړه لیکلي چې دا په زندنه باندې د دوړو خو لپاره بایلونکي وضعیت وي خغلی اندیشه د مطلب له روښانه کولو پرته زیاته کړي چې داسې فرصتونه به رامنځته کیږي خو باید مؤثره توګه وکارول سي د روسیې دې پریکړې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو وسلوالو ډلو هم خبرګونونه ښودلي دي د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي مایسم نظری په دې اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رښتینی مشروعیت د یو هیواد له دننه او له ولسه سرچینه اخلي یو رښتینی حکومت خپل واک د خپلو خلکو له رضایت او باور ترلاسه کوي نه د بهرنیو له تاییدونو نوموړي زیاته کړې هر هغه ډله چې د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو مخکې د نړیوالو رسمیت پیژندلو هڅه کوي ناکامه او په تاریخ کې هیریږي د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې هم په دې اړه رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي د روسیې لخوا د دوی پټکو د طالبانو د ترهګرۍ ډلې په رسمیت پیژندنه له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده د دې ټولنې یو غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي رادیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي
ما په شدت نگران تصمیم فدراسیون روسیه در رسمیت شناسی او د روسیې د پریکړې شدیدن اندېښمن کړی یو د پریکړې د بشري حقوقو د اصول او د عدالت نړیوالو ارزښتونو ښکارا سرګړونه ده طالبان داخلي مشروعیت لري او نه د ښځو انساني حقوقو او د نورو قومونو مذهبونو کرامت ته ژمن دي موږ خبرتاری ورکوو چې طالبانو ته مشروعیت ورکول نه یوازې دوی زړور کوي بلکې د هغو هیوادونو امنیت او اعتبار ګواښي چې دوی ته مشروعیت ورکوي
د ټولنې په خپل بیان کې له مسکو غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې چوپ خوله پاتې نه سي دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه د جولای په 3مه په یو بیان کې د دې اعلان تر څنګ ویلي مسکو د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا لپاره ښه فرصتونه ویني او ژمن دی چې له کابل سره د امنیت ترهګرۍ پر ضد او مخدره موادو د قاچاق پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ باور لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزي اغیزناکې همکارۍ د پراختیا لپاره نوې لاره پرانیزي په بیان کې دغه شان ویل سوي چې روسیه په ځانګړي ډول د انرژي ترانسپورت کرنې او بنسټیزو پروژو په برخو کې د سوداګرۍ او اقتصاد همکارۍ پراخ فرصتونه ویني د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو بیان ایران کې د روسیې د اقدام زړور او ارزښتمن بللای دی. نوموړي هیله څرګند کړي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل به نور هیوادونو ته یوه بیلګه سي. خو په افغانستان دننه د معترضو ښځو خوځښتونه وایي روسیې د دې پریکړې لپاره د افغانانو عیني وضعیت خصوصا پر ښځو روان بندیزونه له پامه غورځولي او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې دا پریکړه کړې. له دې ډلې د پنجره امید د ښځو غورځنګ مشرې صفیه عارفي ازادي راډیو ته استولي غږیز پیغام کې ویلي
طالبان به هیچ وجه معیارهایی برای رسمیت شناسی اون حیثیت دولت رو نداره.
طالبان به هیچ صورت یو دولت په توګه د رسمیت پیژندلو معیارونه نه لري. د افغانستان خلک کله هم د دوی په واکمنۍ راضي نه دي. دوی د ښځو خلکو بشریت او لګکیو پر وړاندې جنایات کړي. د اقدام د افغان بشري حقونو فعالانو او معترضو ښځو اندېښنې راپارولي چې ولې یو هېواد د نړیوالو اصولو خلاف طالبان په رسمیت پیژني.
د یادونې ده چې طالبانو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هېواد په رسمیت نه دي پیژندلي. خو چین، متحدو عربي اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان د طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران وراستولي او د دغو هېوادو په ګډون یو شمیر هیوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو کې منلي او سوداګریزې راکړې ورکړې سره پالي.
د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړي شکرې بارکزی ویلي چې د روسیې له خوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د افغانستان پر مخ یو څه پیړه ده. نور به د هغې د خبر یو برخه وورو.
په موسکو کې په نور د افغانستان ملي بیرغ ونه کاریږي. هغه بیرغ چې موږ ته تاریخ را په یادوي، هغه بیرغ چې موږ ته افغانستان را په یادوي. د طالبانو پیژندنه د روسانو لخوا څخه زه فکر کوم افغانستان خلک او ملت پر وړاندې هغه څپېړه وه چې افغان خلک به په تاریخ کې نه هېروي. سربېره پر دې چې روسیا هم ښه سوابق د بشري حقونو ازادي د بیان په هکله باندې نه لري، مګر بیا هم دغه چې پسله نږدې څلور کلونه وروسته روسیا طالبانو په رسمیت وپېژندنه ډېرې پوښتنې رامنځته کوي. هېر هم نه شي چې روسیا په امنیت شورا کې ځانګړی سیټ لري چې کېدای شي دې نه وروسته روسان به د طالبانو په نیابت او استازیتوب د هغو د ګټو ساتلو لپاره به هلته هم خپل فعالیت جاری وساتي. هغه هیوادوال چې فکر کوي چې دغه په رسمیت پیژندنه دې نه وروسته به د اقتصادي پرمختګ زمینه افغانستان لپاره برابري، دا یو ستره تېروتنه ده. په نننۍ نړۍ کې چې ټول استخباراتي جنګونه دي او ټول د خپل ګټو لپاره یو چیرته د سولې او یا هم د جنګ اعلان لپاره لستون انګاړي، زه فکر کوم افغانستان نن نه وروسته یو بل نیابتي جنګ ته داخل شوله او دغه جنګ متاسفانه بیا به د افغانستان خلکونه ستر قیمت اخلي. د هغې ورځې په تمه باندې یم چې افغانان په خپل ملکې په ابرو و عزت د خپل شنه اسمان او درې رنګه ملي بیرغ لاندې ژوند وکړي چې په هغه کې نور د ژبې، مذهب، رنګ او جنس او قوم په نامه باندې تبعیض ونه وي او هغه څه نظام په افغانستان کې چې افغانان خپلې غواړي په خپل مټو باندې جوړ کړي.
د ولسی جرګې په خوانی غړي شکریا بارکزی و چې د روسیې لخوا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه یې خبرې کولې. دا رسمیت پیژندنه په څه معنا؟ آیا د مسکو متحدین یا د روسیې متحدین به پر دغه پله پال کیږي؟ د لویدیز لپاره دغه اقدامات په څه معنا کېدلی شي؟ د موضوع د سپړنې او تحلیل لپاره په مسکو کې پخوانی افغان خبریال فاروق فردا سټوډیو سره وصل دی. فردا صاحب، ستړي مشي، راځي پیل کې په دې خبرې وکړو چې د روسیې د غام په څه معنا کېدلی شي؟ آیا د روسیې متحدین به ورته غام پورته کړي؟
سلامونه درنو وړاندې کوم تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. دا تاسو پیږي چې د غرسن په مقابله کې د ختیځو قدرتونو د لوبې یو برخه ده او بې له شکه روسیې د نفوس په ساحه کې هیوادونه لکه مرکزي آسیا به هم په یو ډول نه یو ډول د روسیې وچلي ته ګوري. په دې هیوادونو کې به یو دوه ګونه غبرګون تاجکستان په قطعي صورت سره د طالبانو سره مخالف هیواد دی. ممکن تاجکستان په دې کار ته په اسانۍ سره حاضر نه شي، ولې د مرکزي آسیا نور هیوادونه چې هغوی ډېر زیات عملګرا دي دوی په دوه حالاتو کې قرار ولري. یا به دا وي چې همزمان تلاش کنیم که چه در روسیه در پپل گار کیگدی او یا هم هدفمند سکوت اختیار کی. په دواړو حالتونو کې دا د طالبانو په ګټه ده او یو په یو ډول نه یو ډول د رسمیت پیژندنې سرعت ورکول.
بله فردا صاحب، ډیره هیله کېدله چې لویدیځ هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه امریکایان د طالبانو وخت پر رسیدو کې د دې لپاره مهم و چې د دوه تړون له امریکا سره وشو. بیا د دوه تړون نه وروسته ورو ورو طالبان راغله وخت ورسېدل، اما داسې و نه شول. بلاخره دغه ګام روسیې پورته کړ او همداسې هیلې هم کېدې، همداسې تمې هم کېدلې. دغه رسمیت پیژندنه او د روسیې لخوا دغه اقدامات به غرب ته په څه معناوي، خصوصا امریکا ته چې ستاسو په ټکو پخوانی تربګنۍ لري له روسیې سره؟
د تاسو ټکو ته باید مونږ بنیادی پاملرنه وکړو. یو دا چې امریکې له طالبانو نه نه د یو حکومت په توګه، بلکې د خپل یو نیابتي ځواک په توګه استفاده کوي. هغه مصارف چې پخوا په همدغو اهدافو دپاره امریکا کوله په زرګونو میلیونو، اوس په هفته کې په دو څلوېښت یا پاتیا میلیونو ډالرو هغه کار کوي. امریکا که څه هم د طالبانو ډېر لویه حامي ده و او وي به، ولې د حکومت د پېژندلو دپاره زمینو شرایط دي چې هغه بیا د امریکا د عمومي کلار سره سر نوکړي او امریکا به دې ته حاضره نه شي چې په نږدې وختونو کې طالبان په رسمیت وپېژني. ولې د طالبانو او د روسیې د مناسباتو خبره دا بیا بېله خبره ده. دا هم په دوه برخو ویشل کېږي. یو دا چې د یو ډول بینالمللي معاملاتو په صورت کې به دا کار صورت نیولی وي، لکه چې روسیه به افغانستان ته نږدې کېږي او د تروریزم او د خپلې مقناطیسي ساحې لکه دا مرکزي آسیا د ساتلو دپاره، چین همدارنګه د اوغوران او یا شرقي ترکستان د ساتلو دپاره به د طالبانو سره نږدې شي، او په نږدې کېدلو سره به امریکا اوکراین په خپل لومړیتوب کې قرار ورکړي. دغه معاملې د دې سبب کېږي چې دغه کې روابط رامنځته شي. په دې مسله کې هم طالبان ضرورت لري، منظوي طالبان، البته طالبان منظوي هېواد دغه د امارت چې ورته وایي قدرت دی، ولې دوی په دغه انزوا کې د منظوي نږدېوالي ته ضرورت لري چې دا غواړي مشروعیت ورکړي. او روسیه هم د اقتصادي ضرورتونو له مخې نه چې افغانستان اوس په خلا کې ده، نور هېوادونه زړه نه ښه کوي. روسیه به راشي اقتصادي سرمایه ګزارۍ ته، معدنیاتو ته، تاسو پوهېږي چې افغانستان ډېر ناف معدنیات لري، د هغو د را ایستلو دپاره هم به چین په کار وکړي او هم به روسیه کار وکړي د خپلو اقتصادي ګټو دپاره. د روسي شرکتونه د دې قرارداد یا د دې پېژندنې له مخې به افغانستان سره معاملې پیل کړي.
او روسي پښتنه فردا صاحب، تاسو مخکې زموږ په راپور کې واوریدل چې د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفان، یو شمېر سیاستوال د روسي لخوا د غاګام د افغانستان پر مخ یو څپېړه بولي، وایي چې په اوږد مهال کې به افغانان بای پرې کوي. د غوندې خنو ته سوای
دغه روسي څه شي وکړي؟ طالبان د بینالمللي مشروعیت د لاسته راوړلو دپاره ضرورت لري چې داخلي مشروعیت ولري. کله چې طالبان د داخلي مشروعیت نه محروم وي، هر ډول معامله له دې سره د غیر مشروع اقدام ته مشروعیت ورکول دي. دا چې طالبان چې د افغانستان په احساساتي خبرو چې موږ وکړو چې دا به بیا وروسته طالب روسیه به دا دې کور پرې کوي، دا خبرې به دومره دغه ونه لري، کش ونه لري. ولې واقعیت خبره دا ده چې روسیه په دغه یو حالت کې څو شیانو ته مشروعیت ورکوي، مثلا د حقوقو، د ښځو د حقوقو د پایمالولو دپاره روسیه مشروعیت ورکوي. یعنې دا کار د طالبانو په رسمیت پېژندل په دې معنا کې خیر دی چې په افغانستان کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې دي. روسیا غلط کار کوي په دې صورت کې، او همدارنګه نور مسایل زموږ خلک په افغانستان کې په نه یوازې ښځې، بلکې ټول د افغانستان ملت طالبانو ته تر اوسه پورې مشروعیت نه ده ورکړی. او د دې مشروعیت نه ورکول دلایل عام روخانه روسیه تا دغایلو ته توجه وکړه.
کور ودان سلامت او سی په مسکو کې په خوانی افغان خبريال فاروق فردا و چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په جنوب کې د صنعت په نوم یو افغان خبريال د زلورتیا جایزه ترلاسه کړې. تفصيلي په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په خبريالانو په ځنګړي ډول په خزینه خبريالانو د محدودیتونو سره سره یو شمیر خبريالانې د خکاله ملي جایزه ترلاسه کوي. لدی ټلې او د زن ټایمز آنلاین رسنۍ خبرياله صنعتف ته چې تازه یې سکه لپاره د خزینه رسنۍ د نړیوال بنسټ یا IWMF لخوا خبريالې کې د زړورتیا جایزه وګټله. خو د زن ټایمز د مسؤل مدیر زهرا نادر په خبره ده د هغې مستعار نوم دی، ځکه په خبرې امنیتي ستونزې لري او د د سنتو لامل نشي کولای لرسنیو سره خبرې هم وکړي. خو زیاتوي چې د جایزې د اعلان په غونډه کې آنلاین ګډون کړی و. د نوموړې په خبره صنعتف د افغانستان جنوب نه د غیر رسنۍ سره کار کوي. اغلی نادر دا جایزه په داسې شرایطو کې چې په خبره یې ډېرې ښځې افغانستان کې له رسنیو لرې شوې دي، یادې خبریالې او د افغانستان ټولو ښځینه خبریالانو ته یو لوی ویاړ ګڼي.
در چنین شرایطی ای که همکار ما
پا دست شرایطی که چه از بک همکار صنعتف در جایزه اخلی واقعی نیولی ویارده کلی چه دقیق جایزه ایلان کرد در حقیستون ایدکشو او هیچ باوری نکیده چه در جایزه ای گرچلی بی دیر و زیاد دستون بسر مخته اول در چه نومی خپل ریختی نی نوم ندهی دیوی خبری لپر چه دری کالا کار وکری و حدس وکری چه زن تا امتیاز وخلی در دیر مهم دی. خب افغانستان کې زموږ همکاران د امنیتي ستونزو له امله دا کار نشي کولای.
افغانستان به دلایل امنیتي نمیتونن کارو وکړن.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان څخه کال پر افغان خبريالي صنعتب ته د خزینه ورسنیو د نړیوال بنسټ یا IWMF خبريالي کې د ضرورتیا جایزې د ورکول کېدو هرکلی کړی دی. د سازمان په غیلامیه کې چپرونی له رسنیو سره شریکه کړې ویلي دا جایزه د افغان خزینه خبريالانو د نتاف، ځواک او صداقت یو پیاوړی نښه ده. پیلامیه که دا هم رغلی چه ده صنعت افکار ده افغان خزینه خبریالانو نماتیدون که روح یخی چه نخواری غگونه غلی شی. ده افغانستان خبریالانو ده ملاتر سازمان رسنه سره ده اریکو برخی مشی او خزینه خبریالانو تا ده ده سازمان ده عدالت غوختن کمیتی غلی سهیله یوسفی ازادی رادیو سره خبرو که وویل.
کمیته دادخواهی زنان خبرنگار
در افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان خزینه خبریالانو ته د عدالت غوښتنې کمیټه له صنعتف او په افغانستان کې له ټولو خزینه خبریالانو د ملاتړ په ترڅ کې ژمن دی چې دوی ته د عدالت په تامینولو او د غشان د دوی د رسنیزې خپلواکۍ لپاره هڅې وکړي او حرفوي او زړور فعالیتونه یې د مقاومت او پوهاوي د نښې په توګه په نړیواله کچه وسلوي.
د خزینه ورسنیو نړیوال بنسټ یا IWMF په خپل ویب پاڼه کې له دریو نورو خبریالانو سره د صنعت افتونوم په اعلانولو ویلي. خبریالۍ کې د زړورتیا جایزه خلکو ته دا ښیي چې خبریالۍ مېرمنې نه څنډې ته کیږي، هغوی غلي کېدونکي نه دي او ځای لري چې په سختیو سره د مقابلې د ځواک له امله یې وستایل شي. دغه سازمان دا هم ویلي چې تر اوسه دوی د شپږ پنځوسو هېوادونو له سلو ډېرې خبریالانې ستایلي دي. دا جایزه داسې مهال د صنعتف په مستعار نوم په افغانستان کې دې خبریالۍ ته ورکول کېږي چې په دغه هېواد کې ښځینه خبریالانې وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې خبري غونډو او کانفرنس کې نه پرېښودل کېږي، د اطلاعاتو په موندلو کې هم ستونزو سره مخ دي او داسې موضوعات چې انتقادي وي د هغې په اړه هېڅ د راپور ورکولو اجازه نه لري. خو د صنعتف د راپور یوه نمونه چې د زن ټایمز آنلاین رسنۍ مسؤول مدیر زهرا نادر د ازادي راډیو له خبریال سره شریکه کړې، پکې د ښځینه خبریالانو پر کار د طالبانو حکومت د محدودیتونو بېلابېلو مواردو ته اشاره شوې ده. داسې مهال چې طالبانو په وار وار ادعا کړې چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوریدونکو د سر موضوع دا و چې د روسیې له خوا د طالبانو رسمیت پیژندنه د بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخ شوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې ګام هرکلی کړی دی، خو په افغانستان کې دننه بیا یو شمیر سیاستوال وایي چې دا ښه ګام نه دی او د دوی پټکو اغیز به افغانان وګالي. خبری مجله ورو ورو د پایشه بوت نږدې شوی او رسای راپور اخلو د بې پولې ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف ویلي چې د ماشومان ترمنځ د ناروغۍ د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو او دغه راز طبي وسایلو او دارو درمل کمښت سره مخامخ دي. تفصیل به زموږ د خبريالې په دې راپور کې وو.
دا انجلی د هلمند ولایت اوسیدونکی ده او وایي کوچنی ورور یې په خورځوکۍ اخته دی، خو په خبره یې د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نسته. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې یې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلا د ملت بلخ سابق کده زیات شده او تقریبا یک هفته یا درس پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې له خپلې یوې امیندوارې ملګرې سره دولتي روغتون ته تللی وم. د روغتون دروازې نیولې تر معینې پورې دوی پیسې غوښتې، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه و. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیندوارو مېرمنو درد تېروو. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی،
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ام اس اف د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه سوې ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کېږي، خو ډېری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمره مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450,000 په 2040 کال کې 1,22,000 ته لوړ شوی دی. د یاد سازمان شمیرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل شوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمیره ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2025 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په 60 ډول د 300-350 ماشومانو درملنه سوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمیر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا نخنی په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول شوې. ټرمپ هغه وخت ویلي و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 15 ویلي و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول شوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې سي.
د بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
در 3 ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا احترامات تاسو ټول قدر منو درنو زكون کو ته وړاندې کوم. هلا من دیم چې تاسو ټول درنه زكون کې برتر او غوښور او صحت مند او سړي د صحت چمې پتنوي درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې زما راستا سو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمن په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو. درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې مرو تاسو تیر ورځ په لوس کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمن اړوند معلومات تر لاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو او خوږ زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغاني زړوري پیاوړي او قهرمان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله مونږ هم چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټول خوږ او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو دغه درسي مواد د لارې تاسو وکولای شئ خپل لوست په اسانه او ډیره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولای سوی خپله مینه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت وو؟ همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو چکرې سناتوره وه. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جګړې د سناتورې توره وه. نموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلوده. لولو چې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره و، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن و چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح الدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې همیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله شوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زکونکو د همیرا ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپل زده کړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپل مور تر تربیت لاندې و چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوقی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوقی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علوم یې زده کړي دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوقی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوقی د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډېر زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې یې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپل ځانه سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې. نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوقی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمن، د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت وو کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. په مصر کې د خیر ګڼې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي وه، نو د دې د خیر ښېګڼې د کارونو له عمله څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوقی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوقی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د دې معنا ورکی چې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین، ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحین په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه وروسته دغه صالحین او شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارسوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصه معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو لغور و ادیبان او شاعرانو له جملو څخه شمیرل کېدل، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار یې پخپله په پوس کې کار سرته رسوي، یعنی باسواده شخصیت و پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې دا چې کله دوه کلنه وه د دې د دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې لپاره چې دې وکولای سپلای شي د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشرۍ په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د شګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال میډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم میډال وو هغه میډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي او سیږي په یو څه باندې پوسیوي یاست چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و، څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي و، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوکي شو په خپل د ملي شورا سناتور هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شو چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي. او بالاخره هغه په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شو او هم هلته خاور ته وسپارل شو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای، اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکو پیدا کوي او په خپل کتاب شو کې به نوښته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول او ولي؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واځي کوي او وروسته ته هغه څخه به لامل وایس چې ولي او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کوم هیوادونه کې د شوزو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وبګوري چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړی دي او څومره د جید ژوند په حق له پوهیږي. نور نو درنو زکون کوز مرا تاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه، وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات به قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرفاس باندې نن ورځی درسي موضوع ته لمنده يم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کې برتر او جوړ او صحتمند او سشي د صحت چمې بون پتنوي خو جوړ ګللی زكون کله کسرنګ چې مرستاسو د نن ورځې لوستم افغان مشهور مېرمنو اړوند نو افغان مشهور مېرمنې وو پیش نو او د هغه د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم لکه څنګه چې په تیر لوست کې مجاو تاسو د مېرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ولوستل چې مېرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغاني زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي هیله من دیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ یوزل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپل ځانو سره نوټ کړي نو راځو درنو زکونکو اوس خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع مسما اسمتي ورداګ ده لولو چې مسما اسمتي ورداګ څوک و څه ډول شخصیت وو کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یو کولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی ماسومه اسمتي ورداګ زیږیدنه او کورنۍ زیږیدنه ماسومه اسمتي ورداګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زیږیدلې بلوچی ماسومه اسمتي ورداګ د افغانستان یو لهو مېرمن څخه و کوم شي په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده پلار یې عبدالخالق خان وو د ماسومه اسمتي ورداګ د ذکر په حق لولو چې ماسومه اسمتي ورداګ څومره ذکر کړی دی او تر کومه حده پر یې خپل ذکر ته دوام ورکړی وو او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی وو لومړنی او منځنی زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي یعنی ماسومه اسمتي ورداګ خپل لومړنی زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي ورداګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستری کړې ده یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کیږي یعنی خپل ماستری په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستری ترلاسه کړې ده یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وي تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکونکو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي ورداګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسول دي په 1908 کال کې افغانستان ته راستنیدو وروسته یې د معرف ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه یعنی ماسومه اسمتي ورداګ کله چې په 1908 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خاصه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیر روزل مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره هم چنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وایي چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدل په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسول دي او څه ډول سیاسي غړې وو په 1940 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1940 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمي دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خو دا په خپله چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شول، هغه په خپله په 1940 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا دولسمي دورې ته وټاکل شول. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه، او همچنان نه یوازې د شي د مشورتي غړی و، بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره شوه، او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم شوه، او همدارنګه د یونسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم و، او همچنان د یونسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره و، او همچنان د هغه ترڅنګ د یونسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردک اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو، چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټول افغانان د پاره پاته سوی دی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقوقو او د هغوی د لسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردک همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردک د سیرونکو او سینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردک د خپلو سیرونکو او سینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې خپل ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدماتو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټولو نړۍ سازمانونو د هغې د خدماتو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دې تور کول سوو د آریانا لقب په نامه سره ده نازول شوی، او همچنان د پوهنه مډال هم ور کول سوو، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکون کو وس هم د لوست اخرنی برخی تر ازو هله مندم چې تردیدم پر تاسو د میرمن ماسومه اسمتی ورداک اړوند بشپړ معلومات تر لاسه کړی پوسی او سیږي چې میرمن ماسومه اسمتی ورداک څوک و سډول شخصیت وو کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولی وو واقعا هم یو وزړوره افغان اتله میرمن وو او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي اوس هم په دې برخه کې لولو چې په ورستی کلونه کې د میرمن ماسومه اسمتی وردک شوان سداول وو د کورنی جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پریشده او فرانسې ته ولاړه یعنی کله چې په افغانستان کې کورنی جګړې رامنځته شولې کورنی بحرانونه او کورنی شخړې وې افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مرمن ماسومه اسمتی ورداک دې ته مجبور سوال تر څو افغانستان پریشتي او فرانسې ته مهاجرت وکړي نو په 1990 کال کې د افغانستان پریشدو ته مرمن ماسومه اسمتی اړشول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مرشبال یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې مرسپل او همالته خاور ته وسپارل شو یعنی اترونو زکون کو دا و زموږ او ستاسو د افغان مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل نو هیله ده چې په یو څه پوسی ویس او یو څه مزده کړي وي اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکو به ځواب وایس او وروسته د هغه څخه به په خپل کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لمړی سوال چې دی ماسومه اسمتی ورداک د زده کړو لپاره کوم هیواته تللی وه تاسو ټول به درنه زکون کو باندې نن ورځې لوست خپل ځانو سره ګوري او ورسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې ماسومه اسمتی ورداک د خپل زده کړو لپاره کوم هیواته تللی وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده او هم چې نن دویم سوال چې تاسو د ټول درنو زکون کو ده د میرمن ماسومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله هم چې نن دریم سوال پر لور باندې راځو هغه د خپل فعالیتونو لپاره کومي نړیوالې جایزې ترلاسه کړې یعنی ماسومه اسمتی ورداک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي په خپل فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړې دي د هغو جایزو نمونه په خپل کتابچو کې درسره ولیکي نور نو درنو زکون کو دا استاد د نن ورځې درس هله من دیم چې په یو څه باندې پوسی او سیږي د نن ورځې د لوس پای دی تر بل داسې درس پرې چې تاسو درنو زکون کو په درانه چوپړ کې حاضرې جام د الله په مان شو وخت
چاند چائے جا تن جان 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 ژوند چائے چاند چا چاند چا جان ناند چا مینت چا زانت چا سانت چار مانت چا زما ژوند
خراب امي افسانه انا افسر تزما بهار بهار امي ليوا ني جانا امي سبيلا ني جانا امي دا پر هر گلا تمہیں پسر لے جانا ہوایا 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 جان ہوایا ہوایا پسرو شندو ہوایا جان ہوایا ہوایا پسرو شندو جان 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 چائے جان چا جان چا جان ناند چا مین د چا زاند چا زاند چا ماند چا اوایا 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 jan 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 jan